السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو په دې وساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس بحث لرو خو لمړی په مکرۍ خبرونه ته نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مبهم دی او لږ تر لږه تر 2015 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود خطر شته د نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه خپل نوی راپور کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې کورنۍ ناخالص تولید 6% کم شوی دی راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز هم د دې باعث شوی چې افغان بزګران 1.3 میلیارد ډالر عاید چې د کورنۍ ناخالص تولید نږدې 8% جوړوي له لاسه ورکړي راپور دا یادونه هم کړې چې په 2023 کال کې د مالیو د راټولولو له لارې عواید 13% لوړ شوي دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد پخوا چې افغانستان تر اشغال لاندې و تیاره و هغه ملي راډیو تلویزیون ته چې طالبان اداره کوي ویلي چې اوس امنیت ټینګ دی او د حکومت مسؤولان هم ژمن دي نو ځکه دا په دې معنا ده چې د هیواد راتلونکی روښانه ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د دې هیواد لپاره د بشري چارو همغږي کوونکی اندریکا راټویټ وایي د افغانستان لپاره بشري صندوق په تیرو لسو کلونو کې په مختلفو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کړی هغه دا څرګندونې نن د دې صندوق د جوړېدو د لس کلنۍ په مناسبت په یوه ویډیویي پیغام کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی کړی دي د نوموړي په وینا د افغانستان لپاره بشري صندوق په دې موده کې د افغانانو په تیره د افغان ښځو او ماشومانو په ژوند کې د بدلون راوستو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی د طبیعي پیښو پر مهال یې د زیانمنو لاسنیوی کړی خلکو ته یې روغتیایي خدمات رسولي او د زده کړې د پراختیا او پاکو اوبو ته د لاسرسي د یقیني کولو په برخه کې ډېرې هڅې کړې دي هغه ویلي چې په دې موده کې 1.5 بسپنه ورکوونکو له دې صندوق سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو مرسته کړې او زیاتوي چې افغانان تر اوسه ډېرو مرستو ته اړ دي د ښاغلي راټویټ په وینا په روان 2024 کال کې 3 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري او له 10 میلیون او ولس میلیون افغانانو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده د اسرائیلو پوځ نن وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر اهارون هلیوا د حماس لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني پر اسرائیلو د تیر کال د اکتوبر د 1 د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې هلیوا د اسرائیل لومړی جګپړی چارواکی دی چې د دې برید په تړاو له دندې استعفا کوي په دې برید کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول د اسرائیلو پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پوځ لوی درستیز د هلیوا استعفا منلې او له هغه څخه یې د خدمت په خاطر مننه کړې د راپورونو له مخې د عراق له زمار ښار څخه پرون لږ تر لږه 15 توغندي د سوریې په شمال کې د امریکا د یوې پوځي اډې پر لور توغول شوي دي رویټرز خبري اژانس د دوو امنیتي سرچینو په حواله دا خبر ورکړی د راپور له مخې دا د فبروري میاشتې له لومړیو څخه چې ایران پلوه ملیشو په عراق کې پر امریکایي ځواکونو حملې ودرولې په سوریا کې پر امریکایي ځواکونو لومړۍ حمله ده یو امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د سوریې په رومالین ښار کې د ائتلافي ځواکونو د اډې پر لور له 15 زیات توغندي توغول شوي چې امریکایي پرسونل ته زیان نه دی اړولی هغه دا یو ناکام برید بللی تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا توغندي پر دې اډې لګیدلي او که هدف ته له رسېدو مخکې شنډ شوي دي او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي د فوټسال او بخې ملي ټیم د آسیایي ملتونو د جام د سیالیو په لړۍ کې نن خپله درېمه لوبه د بحرین پر وړاندې وکړي دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي افغانستان د شنبه په ورځ له کویت سره 3-3 مساوي شو خو په لومړۍ لوبه کې 13 پنجشنبه 3-1 در ایران پر وړاندې ماتې وخوړه د 2024 کال د آسیا د ملتونو جام د فوټسال سیالۍ د تایلند په کوربتوب د 16 ټیمونو په ګډون 13 چهارشنبه پیل شوې او تر را روان 1 شنبه پورې دوام کوي افغانستان په دې سیالیو کې له ایران کویت او بحرین سره په یوه ګروپ کې دی خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل راسره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي په راپورونو کې بل لمړی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک راپور ته د طالبانو د حکومت د خبرګون جزئیات واوري.
اقتصاد افغانستان
دا چې د افغانستان اقتصاد تیاره راتلونکی لري دا سامه نه ده. مخکې تیاره و چې له بده مرغه افغانان تر اشغال لاندې راغلل او په جګړه بوخت وو او فرصت یې نه لاره.
په کونړ کې سختو بارانونو د خلکو تګ را تګ له ستونزو سره مخامخ کړی دی.
موټر مې وس هغه اړې پاتې دی او دا سامان اله چې کم راځي نو هغه د خلک تبادله کوي. هغه اړې دی غاړې او دومره مزدوریانې پرې راځي چې هغه کسان هم خلک چې زنانه وسره وي نو هغه په شار راپورې باسي.
په کندهار کې د کرنیزو ماشینونو د تولید د فابریکو فعالیت ته هم کتنه کوو.
په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانې موږ لرو. پخوا موږ ته د هر څه د امسایې وادو څخه راتلله.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل د پوځي استخباراتو مشر ولې له دندې استعفا کړې. په 15 دقیقې پروګرام کې په کوټه کې د طالبانو د یو چارواکي د وژل کېدو موضوع شاربو. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په دې ورستیو کې او په خنا غوړم قدرمنو اوریدونکو پایل کې د نړیوال بانک د راپور په اړه جزئیات اورو. نړیوال بانک د افغانستان راتلونکي اقتصادي وضعیت نات سرګند او مبهم بللی او ویلي دي چې د دې هیواد اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی. د دې بانک د نوي راپور لمخې په افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې، توکو ته د خلکو لاسرسی سخت شوی، بیې لوړې شوي او په پانګونو کې هم کموالی راغلی. د طالبانو حکومت دا راپور نیمګړی بللی او ویلي دي د پرمختګ او روښانه راتلونکي لپاره فرصتونه شته. امید زهیرمل د موضوع جزئیات اوروي.
نړیوال بانک وایي تیر دوو کلونو کې د افغانستان اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ او ناخالص تولید هم 26% کم شوی دی. د بانک په خپل نوي راپور کې لیکلي د افغانستان اقتصادي لیدلوری تیارخ کاری او تر راتلونکي 2025 کال پورې د اقتصادي مخ پر ځوړتیا یا رکود خطر هم پر خپل ځای دی. خو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد دا راپور ناسم بولي. هغه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي
اقتصاد افغانستان راځي
دا چې د افغانستان اقتصاد تیاره راتلونکی لري دا سامه نه ده. مخکې تیاره و چې له بده مرغه افغانان تر اشغال لاندې راغلل او په جګړه بوخت وو او فرصت یې نه لاره. اوس چې امنیت او ثبات دی او ژمنتیا شته دا خپله د دې ښودنه کوي چې روښانه راتلونکی په مخ کې لرو.
د نړیوال بانک په راپور کې د افغانانو د مخ پر ځوړ اقتصاد لاملونه د بهرنیو مرستو کمی، د ناڅرګند وضعیت ګډوډۍ او بې باورۍ لامل په کور دننه د پانګونې چټک کمښت، د کرنیز سکتور زیانمنېدل او تر څنګ د کوکنارو په کښت بندي زیات شوی دی. د بانک په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د نشئ توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له قوله د کوکنارو د کرکیلې له امله د افغان بزګرانو کلانی عاید 1.3 میلیارد ډالر بللی چې د داخلي ناخالص عاید نږدې 8% کیږي. د نړیوال بانک په راپور کې زیاته شوې اوس مال په افغانستان کې بیروزګاري ډېره شوې، بیې لوړې شوې، تقاضا کمه شوې او د ټولو بیا لومړنیو خوراکي توکو ته د اړمانو تناسب له 14.6% ته پورته کړی دی. راپور کې دا هم لیکل شوي چې په خصوصي سکتور کې بنسټیزو ستونزو او د اړینو خدمتونو لپاره د نړیوالو د ملاتړ مرستو کمی هغه بل اندېښنه ده چې د افغانستان د هر ډول اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. خو نړیوال بانک له دې ټولو اندېښنو سره سره دا هم وایي چې په 2023 کال کې د طالبانو حکومت عواید 9% زیات شوي او 212.1 میلیارد افغانیو ته رسیدلی دي، چې پکې 1.1 میلیارد د ګمرکاتو د مالیاتو او پاتې 2.8 داخلي عواید دي. د نړیوال بانک راپور په افغانستان کې د 2022 او 2023 کال لپاره د افغانستان صادرات تر یو حده ثابت پولي خو وایي واردات لا زیات شوي دي. د دې بانک د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې افغانستان 2.8 میلیارد ډالر په ارزښت واردات درلودل چې تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. 2022 کال کې دا شمېره 6.3 میلیارد ډالر وه. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ دا اقتصادي رکود به فقر او بیروزګاري لا پسې زیاته کړي، کاري فرصتونه به کم شي او د خلکو ترمنځ به د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا ژور شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم د بیروزګاري او نامناسب اقتصادي وضعیت له امله ځورېږي. د ننګرهار اوسیدونکی محمدي ګل
کارونه نشته، ژوندونه نشته، زوبس دلارې خرڅم په خپلو خو مزل کوه.
د کندهار اوسیدونکی عبدالغني هم له همدې ستونزو سره ټکوي.
کارونه نشته، بېخي هره ورځ راوځو، بلادرې ورس دولس ناسې واسپېرته کوته ځو.
د اندېښنې داسې محل مطرح کېږي چې نړیوال بانک په خپل راپور کې د افغانستان د باثبات راتلونکي او د دې هېواد د ګټو د خوندیتوب لپاره د کرنې او د قانونو د استخراج په برخو د تمرکز یادونه کړې.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د ورستۍ سیلابونو او بارانونو لکبل د اوختو زیانونو په اړه د اندېښنو په دوام اسلامیک ریلیف سازمان هم په دې اړه اندېښنه ښودلې. د سازمان په وینا په افغانستان کې د کوچنی اختر نوروسته ورختونو او سیلابونو د زیانونو ترڅنګ په جزوی او بشپړ ډول 900 کورونه ویجاړ کړي او 3000 هکتاره کرنیز ځمکه زیانمنه کړې ده.
د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان راپور ورکړی چې د تیرې اونۍ بارانونو او سیلابونو د ځاني زیانونو تر څنګ ګڼ مالي زیانونه هم اړولې دي. د دغه سازمان په راپور کې چې د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ریلیف ویب پاڼې لخوا خپور شو، ویل شوي چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو په پایله کې 900 کورونه په جزوي او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 3000 هکتاره کرنیز ځمکه زیانمنه شوې ده. اسلامیک ریلیف زیاته کړې چې د وروستیو سیلابونو له امله شاوخوا 1500 کورنۍ زیانمنې شوې او سلګونه څاروي هم له منځه تللي دي. د ورښتونو او سیلابونو د تیر کوچني اختر راهیسې روان دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت، د ورښتونو او سیلابونو د تلفاتو او زیانونو په اړه تازه ارقام نه دي خپاره کړي، خو د شنبې تر ورځې پورې په دغو پیښو کې د وژل شویو شمیر 99 او د ټپیانو شمیر 3 ښودلی و. د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله له رامنځته شویو زیانونو شکایت کوي. د غزنی د مرکز د اسفندي کلي اوسیدونکی حشمت وایي چې د سه شنبې ورځې سیلابونه دوی ته مالی زیانونه اړولی دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ دوه تر درې جریبه زراعتي ځمکه ویجاړه شوې او د ډېر ورښت له امله هلته مو چې کورونه درلودل تخریب شوي دي.
د نیمروز ولایت د چخانسور ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په خپله سیمه کې د وروستیو سیلابونو له امله د اوختو زیانونو په اړه وویل.
زیاتر تخریبات ازی در ساحه ولسوالی چخانسور بوده که سرک مواصلات
د چخانسور ولسوالی په مربوطاتو کې ډیره زیاته ویجاړی شوی چې د زرنج او چخانسور مواصلاتي لار او همدارنګ د کلیو په منځ کې فرعي سړکونه لمنځته زراعتي کروندې چې خلکو کرلی وی ویجاړی شوی. زما دا او خې زراعتي زمکه لمنځته دي چې واز د تخمونو له درکه څلوي اختر 5000 افغانۍ ورته زیان رسیدلې ده.
افغانۍ zarar تخم
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ادارې د شنبې په ورځ اعلان کړی و چې د یک شنبې په ورځ به د افغانستان 19 ولایتونه د سختو بارانونو، واورې، تالنده برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په دغه اعلامیه کې د باران د ورښت کچه له 15 تر 30 ملي مترو پورې او د واورې کچه له 15 تر 30 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. په وروستیو ورځو کې سختو بارانونو او سیلابونو په داسې حال کې د افغانستان خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي چې د نړیوالو مرستندویه سازمانونو د راپورونو پر بنسټ افغانستان له بېساري بېوزلۍ او اقتصادي بحران سره مخ دی.
په کونړ کې شدیدو بارانونو او سیلابونو د دې ولایت یو شمېر لوی او وړې لارې د ترافیکو پر مخ بندې کړې او خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. له دغو لارو یوه د نړۍ او اسدآباد لاره ده چې د غازی آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې سیلابونو او له غرونو د تیګو د ښویېدو له کبله بنده شوې ده. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
دا د نړۍ ولسوالۍ او اسدآباد ترمنځ د سونک خوړ دی چې په کې تیر شوی سړک اوبو وړې دی. شاوخوا یو نیم متر یې ژور کړی او د موټرو د تګ را تګ مخه یې ډپ کړې ده. د خوړ دواړو غاړو ته په لسګونو موټرې ولاړې دي. خلک په اوبو کې پلي پورې کېږي. د کورونو لپاره خوراکي توکي او ناروغان په شا له یوې خوا بلې ته انتقالوي. د همدې لارې یو موټر چلوونکي نور محمد خان د لارې بندېدو او د خلکو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
موټر می وس اغاړي پاتې دی او دا سامان الله چې کم راځي نو هغه د خلک تبادله کوي اغاړي دی اغاړي او دومره مزدوریان پر راځي چې هغه کسانم خلک چې زنانه وسره نو هغه فشار پورې باسي او نن اتم اورز د باز منګ ته داله رمدخ سي بند دو غاړي زمنګ پاغزګي کې ولار دی او به چې کم سامان پاتې شي د ډیرو خلکو نه دوه تر وړي وړه چلو تر وړي او تیل او دات هم دخصي د شپې دخصي ورکیږي
د ناړی ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالستار خان ایوبی هم ازادي راډیو ته وویل چې د لارې بندېدو په وجه د نورستان د دوه ختیځو ولسوالیو او ناړی اوسیدونکو ګڼې ستونزې ګالي
دا د غازی آباد مربوط د سنک پړ دی چې دا سد آباد او د ناړی ترمنځ لوی لار تقریبا د لس ورځو نه را پدې خوا بند کړې ده دغه سیلاب چې پل جوړ شي د وړو وسایطو دپاره هغه سیلاب اوبه کله په یوځګي واوړي کله په بلځګي واوړي هغه پل تقریبا نه کیږي نو دواړه طرفه مسافرین بند پاتې او زیاتره کوشش دا کوي چې چېرته پیاده را واوړي او د اخوا دې خوا وسایط تبادله کړي بیا د ناړی ولسوالۍ او د کامدیش ولسوالۍ په منځ کې د غرون د خویدو په اساس باندې لارې بندې دي
دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې د سد آباد او برګي مټال ترمنځ غزیدلی سړک ته له غرونو راخویدلی تیږي او رسوبي مواد دي لري کړي او سیلابونو وړي ځایونه دي بیرته ورغوي په کونړ او نورستان کې چارواکي به وایي په زیاتو ساحو کې سرکونو ته له غرونو تیږي او رسوبي مواد راغورځېدلي او همدارس خوړونو کې تیر شوي سرکونه هم سیلابونو له منځه وړي چې دوی د پاکولو او بیا رغولو چارو باندې بوختي د کونړ او نورستان په څیر په زیاتو ځایونو کې شړکنده بارانونو او سیلابونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوختي ډېرې عمومي او فرعي لارې له تګ راتګ وستلې
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
قدر منوریدونکو د افغانستان اړوند راپورونه وړاندې په خبرونه کې راځي خو سورځو نړیوالو مسایلو ته د اسرایلو د پوځي استخباراتو مشر د هغه څه په خاطر چې د پر اسرایلو د حماس ډلې لخوا د تیر کال د اکتوبر د 8 د بریټ په مخنیوي کې ناکامي بللې لخپل دندې استعفا کړې ده دا لدې حمله ورسته چې په نتیجه کې په غزا کې روانه جګړه پیل شوه لمړی جګپړی اسرایلی چارواکی دی چې د دې پیښې په تړاو استعفا کوي د موضوع نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې واوري
د اسرائیل پوز نن دوشنبه ویل چې د پوزي استخباراتو د څنګه مشر هارون هلیوا د حماس له لوري د اسرایل له تیر کال د اکتوبر د 8 نیټې د بریټ په تړاو لخپل دندې استعفا کړې ده هلیوا د اسرائیل لومړی جګپوړی چارواکی دی چې د حماس له لوري چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني دغه بریټ په تړاو لخپل دندې استعفا کوي دغه بریټ چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یې رغمل شول د دې سبب شو چې اسرائیل په غزه کې د حماس په وړاندې جګړه پیل کړي چې اوس اوومه میاشت ته داخله شوې ده د اسرائیل پوز په یو اعلامیه کې ویلي چې د پوز لوی درسیز د هلیوا استعفا منلې او له هغې د خدمت په خاطر مننه کړې ده د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې خاغلی هلیوا په خپل استعفا لیک کې پاوس خبره کړې ویلي چې د دپ مشرۍ د استخباراتو ادارې هغه دنده چې ورسپارل شوې و نه د اجرا کړې او زیاته کړې ده چې د دغه تور ورځ هر ورځ او شپه په یاد لري او دغه جګړې ژور درد به د تل لپاره لزان سره ولري د راپور لمخې د ډېر تمه کې ده چې پر اسرائیل د حماس له لوري دغه پراخ برید وروسته به هلیوا او یو شمېر نور پوځي او امنیتي چارواکي له خپلو دندو په دې خاطر استعفا وکړي چې پر اسرائیل دغه بې ساري برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي خو د استعفا وخت ښایي په دې خاطر روښانه نه وي چې اسرائیل په غزه کې له حماس او د لبنان په شمال کې هم له بلې سخت دریځې حزب الله ډلې سره په جګړه کې ښکېل دی پاین هلک د اسرائیل او ایران ترمنځ له بریدونو وروسته په سیمه کې هم کړکیچ اوج ته رسیدلی دی د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د یو شمېر پوځي کارپوهانو په باور داسې مهال چې اسرائیل د جنگ په څو جبهو کې ښکېل دی دغه استعفاوی به یو غیر مسؤلانه عمل او کیدای شي هغه د کمزورۍ نښه وګڼل شي په داسې حال کې چې هلیوا او یو شمېر نورو چارواکو دا منلی چې د دغه برید په مخنیوي کې پاتې راغلي خو نورو په تیره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له دې کار څخه ډډه کړې ده ښاغلي نتنیاهو ویلي حاضر دی چې د دغه برید په تړاو سختو پوښتنو ته ځواب ووایي خو دا یې نه دي ویلي چې آیا له خپلې دندې ګوښه کېدو ته هم حاضر دی که نه دا په داسې حال کې ده چې په اسرائیل کې له ټاکلي وخت د مخه د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره اعتراضي غورځنګ ورځ تر بلې په پراخېدو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري اوس هم ورزو یوې مرکې ته د شاوخوا شپېتو مدني سیاسي سازمانونو او ائتلافونو استازو او یو شمېر مستقلو شخصیتونو په دې ورستیو کې د افغانستان ستونزو ته د حل لارو د موندلو په هدف یو ائتلاف جوړ کړی دی چې هدف من ائتلاف نومیږي. د دې ائتلاف مشر د کالیفورنیا پوهنتون استاد پروفیسور ډاکټر زمان ستانیزای دی. دی وایي د دې ائتلاف هدف دا دی چې په افغانستان کې د یو مشروع حکومت جوړېدو ته لاره هواره شي او افغانستان له نړیوالې انزوا ووځي. ښاغلی ستانیزی له اسمت څاروان سره د مرکې په پیل کې د خپل ائتلاف د هدف نور جزئیات داسې بیان کړل.
د هدفمن ائتلاف اصلي هدف دا دی چې افغانستان کې دغه اوس سیاسي رکود دی، له دغه رکود نه خلاصي او په زمن کې داسې طالبان په یو سیاسي انزوا کې واقع شوي دي. د افغانستان ولس هم ورسره د یرغمل په توګه په یو انزوا کې پاتې ده او موږ نشو کولی چې په دې نړۍ کې ژوند وکړو، اما په دې نړۍ پورې مربوط نه یو. نو د هغه په خاطر یو شی چې ډېر مهم ته غدار چې د په افغانستان کې یو باید یو داسې حکومت رامنځته شي چې هغه د ولس مشروعیت ولري. نو که چیرې دغه د ولس مشروعیت د طالبانو حاکمیت ترلاسه کولی شي، هم په دې کې کومه خبره نشته، او که هغه حکومت ترلاسه نه شي کړلی بل حکومت، یعنی په هر صورت باندې د افغانستان حکومت باید د افغانستان د ولس نمایندګي ولري. نو ځکه ضرور ده چې هغه باید له حقوقي نظره په افغانستان کې سیاسي قدرت په سیاسي صلاحیت بدل سي او داسې یو حکومت رامنځته شي چې په هغه کې قانون حاکمیت ولري او د قانون د حاکمیت په رڼا کې خلک خپل ژوند عیار کړی سي.
سانیزه سیب طالبان نه ګوند مني، نه مدني او سیاسي حرکت مني، په خارج کې د داسې ائتلافونو جوړېدل به څه اثر ولري؟
دا درسته ده چې په اوسنیو شرایطو کې طالبان نه دي حاضر چې له هېڅ یو داسې ګوند او یا نهاد یا تنظیم سره خبري وکړي چې هغه د مدني حقوقو پلوي کوي. دا خو واضح ده چې دا مطلب رسوي چې طالبان غواړي خپل انحصار په خپل مذهبي استبداد کې تعریف کی او خلکو نه غواړي چې خلک باید دوی ته ورسي. د حکومت کولو اصل دا ده چې هغه څوک چې د حاکمیت د ادعا کوي هغه باید ولس ته مراجعه وکړي، د ولس د رایه د اخیستلو له لارې نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، نه برعکس. د دې
اصلا له یوه هیواد د باندې ستاسو په نظر سیاسي فعالیت څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې نتیجه ولري؟
دا چې له افغانستان به هر سیاسي تنظیمونه، ډلې، نهادونه، ائتلافونه د افغانستان په اوضاع باندې اغیزه کوي که نه کوي، طبعا څه کوي. افغانستان یوه جزیره نه ده، افغانستان په همدې دنیا کې ده. د دات دوی وغوړی کې ونه غوړی یا که انکار ځنې کوي، اما واقعیت خدا ده چې دوی طالبان هغه خپل انحصار باید یا نن یا سبا له منځه ویسي او په افغانستان کې داسې حکومت لاره خلاصه کړي چې هغه مشروعیت ولري. د موږ کوشش د دې ائتلاف یو افغان محوره ائتلاف ده، کوشش کوو د افغانستان په ارزښتونو، د افغانستان په دود او دستور باندې موږ اتکا وکړو، د افغانستان د ولس، د هغه ولس چې همدغه اوس په بهرنیو هیوادو کې مسافر دي، د هغو په مرسته باندې موږ دغه کوشش مخې ته بوزو. البته موږ به له ملګرو ملتو یا له بشري حقوقو د پلوي له موسسو سره هغو سره طبعا تماس لرو.
د کالیفورنیا په هنتون استاد پروفیسور ډاکټر زمان ستانیزای و چې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د شپېتو مدني سیاسي سازمانونو او ائتلافونو د استادو په ګډون د یو تازه جریان په اړه خبرې کولې. ژوند کروغې کډرد لري تیریږي خو متل دی وای روغه سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړي او روغه سټه یقیني کړي.
طالبانو د کندهار د جهادي جهادي مدرسې د استاد محمد عمر جان اخونزاده مړینه تیرونه تایید کړه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د کندهار د جهادي مدرسې د استاد او د طالبانو د کرکتنې د ادارې د غړي شیخ الحدیث محمد عمر جان اخونزاده د مړینه په اړه وویل چې دا کاز د بلوچستان یالات مرکز کوټه ته نږدې په نوې کلیسیمه کې د یو جماعت ملا امام هم و چې د وری په یو ډیر شمن نیټه نو وخت د وسلوالو په حمله کې وژل شوې ده. د طالبانو یو سرچینې ویلي چې نو موري د طالبانو د لوی مشر ملا احبت الله اخونزاده له نږدې کسانو د 15 دقیقې باس په ترسکی به تاسو چې په دوهمه نیمای کې پیلېږي او کوربه به اسمت څاروانوي تاسو د دې پیښې پر عواملو او د طالبانو د حکومت د دې چارواکي د وژل کېدو پر انګیزو بحثونه واورئ. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په کندهار کې د کرنیزو توکو د جوړولو فابریکې زیاتې شوې. د دې ولایت د معدن او صنعت خونې مسؤلان وایي اوس مهال په کندهار کې د کرنیزو سامانونو د جوړولو څلور فابریکې فعال دي چې تر شرونه ژرندې او نور بیلابیل وسایل جوړوي.
د شانسې قانون د ژرندي واټر پمپونو د خلو او میانوي جوړولو دغه فابریکا 15 کال وړاندې جوړه شوې او اوس مهال هر ورځ پکښې اته ژرندي او تر 200 ډیر د واټر پمپونو توکي جوړوي. د یادې فابریکې مسؤل حسام الدین عبیدی وای خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د په خبره د دوامدار برېښنا نشتون او د ورته توکو واردات یې په وړاندې پرتی ستونزې دي. که برېښنا ورته چلروي ساته او پر ورته وارد سو توکو یې محصول زیات سي نو د دوی تولیدات به ښه بازار پیدا کړي.
زموږ ګلاسنه او میانی ورزنې تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی او ژرندې چې موږ یې هغه ورزنې تقریبا 8 دانې تولید موږ لرو او سره د ژرندې پر ځای د لید موږ تولیدو او انکر بولټونه تقریبا د 1200 څخه د 1500 دانې پورې موږ ورزنې تولید لرو. زموږ تولیدات دي خوشبختانه تقریبا افغانستان 14-15 ولایتو ته موږ استو. ان شاء الله پلان لرو د خیر سره چې مکمل افغانستان ته توزیع کوو.
د یادی فابریکې د کارکونکو مسعود احمد او محمد وسیم وای دغه تولیدات مخکې د بهرنیو هیوادونو څخه راتلل خو اوس دلته جوړیږي. د دوی په خبره کې د طالبانو حکومت صنعتکارانو ته سانتیاوی برابرې کړي نو کورنی تولیدات په بازار پیدا کړی او هم ډیر کسان به په کار بوخت سي.
لکه خانه کې د جرنج ار چای خپل په تولید باندې خپل په دغه باندې سره جوړو. بیا یې اول وارد د جرنج د ټول جوړو بیا ورته د جرنج د مکمل د چا د غیر اشتهار ور جوړو بیا د مو د مخه د پاکستان سره راتلې او مو د کندهار او د خپل په کندهار شاته جوړو.
دلته موږ د سمرسیبلانو خلې جوړو او د غتر څنګ میانیانی جوړو په مختلف سایزو کې.
پاینی وخت کې د کندهار د مادن او صنایع خونې مسولان وایي په دغه ولایت کې اوس مهال څلور د کرنیزو توکو جوړولو فابریکې استه چې تری شلونه ژرندي نوپال دفال او نور بیلابیل کرنیز وسایل جوړوي. د یادی خونې مشر سید سربر رحماني وایي مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو راوړېدل خو اوس کندهار له دې اړخه پر ځان بسیاسوي دي.
خوشبختانه په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانه موږ لرو چې د هغو څخه مختلف سامانونه چې د مهمه برخه تریشلان نوپال او دوپال او تخم پاشو ژرند دي دا جوړیږي. کیفیت توکو یې هم الحمدلله د پاکستانی توکو ډیر لوړ دي. په خو موږ ته تریشل او د نوپال او دوپال د هرڅه د امسای وادو څخه راتلله.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. په